امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې اساسي خنډ اداري فساد دی یونما د اداري د فساد سره د مبارزې په کلنی راپور کې ویل سوي دي چې فساد په افغانستان کې داسې کړي رامنځته راوړي دي چې د سولې خوځښتونه د خطر سره مخ کوي په دې راپور کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه باید د روغتیا او عدالت په اساس وسي یونما د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو برخه کې د حکومت هڅې ستایي خو وایي چې ټول بنسټونه باید د فساد د منځوړلو لپاره اقدامات وکړي د ایران د اټومي پروګرام چارواکو د دوشنبه په ورځ د یورانیمو د غنی کولو د تولید کچه درې چنده زیاته کړې ده ایران دا کار وروسته راغه کړی دی چې د اټومي پروګرام پر سر یې د امریکا سره اړیکې ډېرې سخت خرابې سوي دي ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو د تولید کچه زیاتېدل معنی داس وه چې د 2015 کال کې د نړیوالو قدرتونو او د دغه هیواد ترمنځ اټومي موافقې کې چې کوم محدودیتونه لګول سوي وو دغه به دغه هیواد اوس تیر سي ایران پر اروپایي هیوادونو ته د جولای وهمه نیټه ټاکلې چې په موافقه کې نوي مادې شامل کړي او که داسې ونه کړي نو دغه هیواد به یورانیم غني کولو کچه د اټومي وسلو د جوړولو کچې ته ورورسوي د امریکا جمهور رئیس جنگي بمبار الوتکې او بیړۍ سیمې ته استولې دي چې د ایران لخوا د نامعلوم خطر پر ضد ودرېږي بلې خوا ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو د ولسمشر ټرمپ د ادارې غوښتې دي چې د ایران لخوا د ورپیښو خطرونو په باب وکیلانو ته زیات توضیحات ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي که ایران د امریکا پر ګټو برید وکړ واشنگټن به یې په پوره یقین ځواب ورکړي د خبر تفصیل په دې راپورټ کې وو
له ایران سره د جګړې په اړه ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي دي که ایران غواړي چې جګړه وکړي نو دا به په رسمي ډول د ایران خاتمه یا پای وي بیا هیڅکله امریکا ته ګواښ ورنه کړی په عراق کې د امریکایي قواو یو پخوانی قماندان دا ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې د ایران رژیم نه بلکې چلند یې بدل کړي تېره اونۍ اړونده ادارو دا کانګرس له رهبرانو سره محرم معلومات شریک کړي دي په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې نورو دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ته هم توضیحات ورکړل شي
بلې خوا د عراق مخکښو شیعه مشرانو د دوشنبه په ورځ د ایران او امریکا په جګړه کې د خپل هیواد د شکېلېدو په اړه خبرداری ورکړه او ویویل چې دا کار به عراق کې بیا د جګړې عراق به بیا د جګړې په میدان بدل کړي د شیعګانو دوه با نفوذ روحاني مشرانو او یو مخکښ سیاستوال چې ټولې د ایران سره نږدې اړیکې لري خبرداری ورکړی دی چې کېدای سي عراق یو ځل بیا په جګړه کې ښکېل سي د عراق شیعه مشر مقتدا الصدر ویلي هر هغه سیاسي ګوند چې عراق د امریکا او ایران په جګړه کې ورګډ کړي هغه به د عراق د ولس دښمن وي هغه خبرداری ورکړ چې دا جګړه به د عراق پای وي موږ سولې او بیا رغونې ته اړتیا لرو دا خبرداری څو ساعته وروسته لاغه ورکړل سو چې دوی ورځې له مخې د بغداد ښار په ګرین زون کې چې پوره امنیت یې نیول سوی د امریکا سفارت ته نږدې یوه توغندۍ ولګېده د توغندۍ ولګېدو په پیښه کې څوک نه دي ژوبل سي او هیچا تر اوسه مسؤلیت هم نه دی منلی د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د خپلې دندې د لوړې وروسته د هیواد پارلمان د ړنګېدو اعلان وکړ له دې اقدام سره غواړي چې تر هغه وخت تر وخته مخکې د انتخاباتو په کولو او په پارلمان کې زیات واک ولري زلنسکي زیاته کړې ده چې د اوکراین سیاست په تیرو درو لسوځو کې داسې یو حالت په جوړولو کې مرسته کړې چې درغلۍ د پیسو وینځل او رشوت اخیستو ته یې لاره برابره کړې زلنسکي وویل چې په ختیځ اوکراین کې د هیوادوالو د وژنو د مخنیوي لپاره ټول اقدامات کوي او ویویل زموږ لومړی کار به دا وي چې په ډونس کې اوربند وکړو ټوکمار اداکار زلنسکي د اپریل په 28 د ولسمشر په انتخاباتو کې دوهم پړاو کې خپل مخالف نوماند او پخوانی ولسمشر پوروشنکو ته ماته ورکړه د اپریل د میاشتې په اوایلو کې د ایمن په پلازمینه کې د خلکو د اوسېدو سیمې ته نږدې د بم په چاودنه کې د ماشومان په ګډون لسګونه خلک ووژل سول د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویل دي که چیرې په یمن کې د ماشومانو پر ضد تشدد همداسې دوام ولري نو بیا به دا ډېره مشکله وي چې هلته خلک خپل عادي ژوند پیل کړي او د پاکستان د کرکټ بورډ جنید خان د نړیوال جام لپاره په لوبډلې کې نه دی شامل کړی او له دې کبله هغه په یو جالب انداز احتجاج کړی دی جنید خان چې د پاکستان لوبډلې سره د انګلستان په دورې تللی وو د نړیوال جام لپاره نوم په 15 کسیزه ډلې کې نه دی شامل دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. خبرونه مو اوریدل، په موکړي د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جرمني د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو لپاره نوې کوششونه شروع کړې دي. اکرام شینواری رپورت را لیږل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې د برابرولو په برخه کې د نړیوالو هڅو په دوام جرمني هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایان صیغبت الله احمدی د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیرونه په قطر کې طالبانو ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي د مارکوس پوټیزل لیدکاته د امدی هڅو یو برخه ده.
دیدار نماینده آلمان با ملا برادر،
د جرمني د استازي او ملا برادر ترمنځ کتنه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ته د زميني د برابرولو لپاره شوې و. ټاکل شوې چې خاغلی پوټزل با په دې برخه کې نور کار هم وکړي او جرمني نور هم فعال شي. ډیر لوی سیمه ایز او نړیوال بدلونونه په لار دي او موږ هیله لرو چې ژر سولې ته ورسیږو.
تیرونی افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د کتنې وړاندې په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم د سولې د بهیر پاکله خبرې کړې وي. ارګ د جمهور رئیس غنی سره د خاغلی پوټیزل د کتنې په باب په ولنډ اعلان کې ویلي چې جرمني ځانګړي اساسي په دې کتنې کې خاغلی غنی ته د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیا او د برابرولو په برخه کې د چمتووالي سرګندولو ترڅنګ د سولې بهیر د پرمختګ لپاره هم د خپل هیواد چمتووالي سرګند کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جرمني افغان حکومت د طالبانو سره د خپل خبرو په اړه هم با خبره ساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جرمني دغه وړاندیز د مخه اندونیزیا او ازبکستان هم د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان سره د سولې خبرو په برخه کې د پاکستان پر رول هم وغږېده او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې ډیر څه کولی شي.
امیدوار هستیم دولت جمهوری اسلامی پاکستان
زموږ تمه ده چې د پاکستان اسلامي جمهوریت به دې پایلې ته رسیدلی وي چې افغانستان سره سولې ته د رسیدلو په برخه کې جدي همکاري وکړي. تمه مو ده چې عملی ګامونه پورته کړي. متاسفانه تر اوسه هم موږ د پاکستان لخوا په دې برخه کې د عملی ګامونو د اوچتولو شاهدان نه وو. هیله مو ده چې د دې وروسته پاکستان عملی ګامونه پورته کړي.
پاکستان برداشته شوه.
د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکی ویل چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان به افغانستان سره د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان د پروګرام په چوکاټ کې د سولې په برخه کې افغانانو سره په عملی ډول مرسته وکړي. طالبان تر اوسه افغان حکومت سره د هر ډول خبرو کولو څخه کلک مخالفت ښودلی. طالبان ویلي چې لومړی غواړي چې له امریکایانو سره د افغانستان د قضیې په بهرني اړخ خبرې وکړي او کله چې دا خبرې بشپړې شي نو بیا به د قضیې په کورني اړخ فکر وکړي. طالبان لخوا افغان حکومت سره د خبرو نه د پرله پسې انکار سره سره د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې بالاخره طالبان به افغان حکومت سره هم خبرو ته حاضر شي. دا کارپوهان په باور د سولې په صورت کې طالبان دې ته اړتیا لري چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایي جنرال دولت وزیري وایي د نړۍ ستر قوتونه هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ملاتړ کوي.
د امریکا متحده ایالات، چین او روسیې په ماسکو کې سره غونډه وکړه. دا لوی قدرتونه دي، د امنیت شورا غړي دي، اصلي غړي دي. دوی سره فیصله وکړه چې باید افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي.
جرمني سولې هڅو ته په داسې حال کې ورګډ شوې چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ اونیو کې بشپړ شوې او دواړو غاړو ویلي چې په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا وایي د جوزا د لومړی نیټې نروسته بعد د ولسمشر غنی حکومت د سیاسي بې ثباتۍ لامل شي. لیمینیا زی رپورټ راغلی.
د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا د خبرګولیا جوزا میاشتې د لومړی نیټې پرانګ دی کېدو سره یو ځل بیا د سرپرست حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل که چیرې جمهور رئیس غنی د جوزا په لومړۍ نیټه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی ونه کړي او خپل کار ته دوام ورکړي دا به د سیاسي بې ثباتۍ لامل شي. ښاغلی اتمر زیاته کړه چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د جمهور رئیس غنی د کار دوام د افغانستان د سولې او ثبات په خیر نه ویني.
دغه نظریه حقوقي بڼه ډیره کمزوري ده. اول وستر محکمه د قانون پر بنسټ دا د دوی صلاحیت نه دی چې تفسیر وي. تفسیر د اساسي قانون د څار د کمیسون صلاحیت د قانون پر بنسټ د هغه نهاده سره چې دا مسولیت نه لري نظر غوښتن په خپل نقض د قانون. زموږ محترم حقوق پوهان وای وای په دې نظریه کې سلیقهي برخود سوی یو بند یو شپیته می باندې اخصل سوی دی دویم بند ته توجه نه درکړي.
خاغلیات مرهم دارنګ ویل چې دغه حکومت سولې ته ژمن نه دی او خپل ټوله هڅه کوي چې تر انتخاباتو پورې د سولې مخه ونیسي. هغه پرته لدی چې د چانو مواخلي ویل چې دوی دوه ځله د جمهوري ریاست انتخابات وزنډول او هیڅ تضمین نشته چې د دریم ځل لپاره دا کار ونکړي
چې تر انتخاباتو پورې د سولې مخه ونیسي او یو ور بیا یو پیزا کلنه دوره وزن ته راوړي تر څو وکولای شي هر هغه ترتیب چې وو غوړي دا وطن باندې نامشروع حاکمیت ولري.
د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا وای کا چیرته سرپرست حکومت رامنځته نشي او جمهور رئیس غنی د جوزال لمړی نیټه ور ها خپل کار ته دوام ورکړي دوی به د ټولو قانوني اقداماتو په تر سره کولو سره دغه کار مخاوني سي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر دنده تر ټاکونو وروسته د پنځم کال د خبرګولي میاشتې پر لمړی نیټه پای ته رسیدي. د ولسمشر دنده تر پای ته رسیدو مخکې د نوی جمهور رئیس ټاکلو لپاره ټاکنې له دیش څخه تر شپېتو ورځو مودې پورې کیږي. ټاکل شوی و د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 1999 کال د وري میاشتې پر یو دیش سمتر سره شوی وای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره میاشت اعلان وکړ چې دغه انتخابات په 15 میاشتې وروسته د میزان پر شپږمه نیټه تر سره شي. د جمهوري ریاست انتخاباتو یو شمېر کاندیدان په داسې مهال دغه غوښتنه لري چې د افغانستان سترې محکمې د جمهور رئیس غنی د کاري مودې دوام د انتخاباتو تر سره کېدو پورې تایید کړی دی. د کاندیدانو له دغو څرګندونو وروسته د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیو کې وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو په خپله نننۍ خبرې ناسته کې تازه خبره نه لرله او یوازې خپلې مخکینۍ خبرې تکرار کړې. هغه وایي چې سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپله خوښه قانون نشي تفسیرولی.
یګانه مرجع تفسیر قانون اساسي ستره محکمه
ده. اساسي قانون د تفسیر یوازینی مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او هر ډول ترتیبات په اصطلاح موقت او یا سرپرست حکومت د اساسي قانون او نظام خلاف دی.
یو شمېر حقوق پوهانو له دې وړاندې امریکا غږ ته ویلي و چې خپل سرپرست حکومت هیڅ ډول قانوني او حقوقي بنسټ نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیکا د برمل پولیسوالی کې سلور خونځي چې لس کاله مخکې د نام نه لکبل ترل شو پرون یو ځل بیا پرانستل شو. ابراهیم رحیمی رپورټ شریکاله.
د پکتیکا د پوهنې سرپرست رئیس وایي چې دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې د هلکانو څلور ښوونځي چې شاوخوا لس کاله مخکې د نامنۍ له وجې تړل شوي وو نن د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. محمد نسیم واجد اشنا راډیو ته وویل چې دغه ښوونځیو په پرانستلو کې د سیمې خلکو په ځانګړې توګه مذهبي او قومي مشرانو بارز رول درلود.
د برمل ټول تشکیل مونږ نه ښوونځي لرو چې د جملې څلور ښوونځي تړلي اوسي. تیره ورځ څو ورځې کې رسمن دی موږ ښوونځي چې دروازې د شاګردانو مخ باندې بندې وې د خلکو د سیمې د اوسېدونکو مرسته باندې بیا فعال شول. نو دا د ولسونو لپاره او د موږ لپاره یو ښه زیری دی.
شاوخوا میاشت مخکې د پکتیکا له پوهنې ریاست مسؤلینو په واضح ولسوالۍ کې هم د نجونو او هلکانو د دریو ښوونځیو د پرانستلو خبر ورکړی و. د ښوونځي هم شاوخوا لس کاله مخکې تړل شوي وو. د پکتیکا یو تن قومي مشر غلام ولی وړاندیز لري چې ښوونیز مرکزونه په ځانګړې توګه ښوونځي د لو سیاست لرې وساتل شي او د معارف د پرمختګ او د لپاره د خلک هم خپلې هڅې نه سپموي.
معارف یا تر پښم ورګان دا معارف نه دی طالب بخش کې کار لري نه دی دولت بخش کې کار لري. معارف یو دغه پرمختګ هغه یو ته تعلیم او فرجو د سي باید تعلیم کې وسی او هغه نه سیاست نه نه کې جوړې دي نه دی جنگ هغه کې جوړې نه دی سیاست هغه جوړ دی هغه کې خلک تعلیم زده کوي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست د شمیرو له مخې دا مهال په یو شمېر نورو ولسوالیو کې درې دېرش ښوونځي له ډېرې مودې راهیسې د نامنۍ له وجې تړلې دي چې زیات هغه یې په خوشامند ولسوالۍ کې دي. د پوهنې ریاست د نظارت غړی محمد کټاوزی وایي که څه هم د نامنۍ ستونزه تر ډېره بریده هواره شوې خو د ځینو اسانتیاو نه شتون د معارف د بهیر په مخ کې خنډونه جوړ کړي.
خو مسلکی معلمین نو دی معلمین نو څه کم بوتو خو مکتبونه بند او دی زکونکو ته بل دی مکتبونه دی د پاره کېدو تر څنګ باید دی تعمیرونه غوښتل ډیر ډیر ستونزې یو مقصد خو هغه ریاست راپور ورکړی ان شاء الله د مبارک ډیر زر کار تر سره شي.
د پکتیکا اوسیدونکو ابراهیم د یادو سلور خوانځي په پرانستلو سره د خوښي سرګندولو ترڅنګ پر خلکو غږ کوي چې د هوسا او روښانه راتلونکي په خاطر خپل اولادونه خوانځي ته ولېږي.
خدای دې وکړي چې دا کوم مکتبونه خلاص وي دي. الحمدلله ډیر الحمدلله بار بار الحمدلله. خدای دې وکړي دا نور مکتبونه خلاص شي او ډیر ورته خوشبینه یو. خدای دې خلاص کړي ځکه چې بې تعلیمه بې تربیه ورځ ډیر ناوړه عواقب لري. مقصد دا د افغانستان د ټول ملت په ضرر تمامېږي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې د نامنیو له کبله 200 ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي. د یونیسف سازمان د شمیرو له مخې تیر تعلیمي کال نږدې 4 میلیون افغان ماشومان له زده کړو بې برخې وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د بشری مرستو نړیواله ټولنه وایي چې په یمن کې ماشومان د سخت تشدد او د لوږې سره مخ دي. هیدر مردوک رپورټ را لېږلې. زموږ همکار سید بختیار شایدر ته وړاندې کوي.
د اپریل د میاشتې په اوایلو کې د یمن په پایتخت کې د خلکو د استوګنې وی سیمې ته نږدې د بم د وی چودن نورستو د بم ټوټې پارچیال ته په نږدې کورونو او یو مکتب هم لګېدلې دي. په دغه مکتب کې 2000 جنکیو سبق وایو. دا هو د چودن نورستو هغوی کوشش کوو چې د مکتب نه ووځي. په دغه وخت کې د شاګردانو په منډو رامنډو او ټیل ماټیل کې ځینې شاګردان مړه شوي هم دي. یوه لس کلنه شاګرده سیف الوسی بی چې د الری په مکتب کې سبق وایو او د دغه پیښې نه روغه رمټه بار ته راوتلې وایي چې هغې خپله مشره خور د مکتب نه بهر ونه لیدله. نو د هغې سره دا سودا شو چې هغه به هم په ټیل ماټیل کې مړه شوي وي. په دغې پیښې کې 15 ماشومان مړه شوي او د 100 نه زیات نور زخمي شوي دي. همدا وجه ده چې هلته په یمن کې تعلیمي سیستم د سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ماشومانو د وزي صندوق مشره وایي که چیرې په یمن کې تشدد او جنګ همداسې دوام پیدا کاندي نو بیا به دا ډیره مشکله وي چې هلته خلک خپل عادي ژوند بیرته شروع کاندي. د اپریل د میاشتې د بم د چاودنې په وخت کې د 10 ماشومې سیف الوسی بی پلار په کور کې و چې د هغوی د کور د کړکیو دروازې هم په دغه چاودنې کې ماتې شوي دي. هغه وایي چې د په منډه مکتب ته لاړې چې د خپلو دوو ماشومانو خبر واخلي. هغه وایي د ته ته دا نه معلومه چې څه پیښ شوي دي مګر دروازې په پای کې هغه د خپلو دوو ماشومانو سره کور ته تللی و. د دغې پیښې نه څو هفتې وروسته دغه مکتب بیرته شروع شو مګر هلته په یمن کې په هرو 5 مکتبونو کې یو یې بند دی ځکه چې زیات یې په دغه تشدد کې وران شوي هم دي. په دې برسیره د صحیح چارو کارکوونکي وایي چې هلته په یمن کې هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونه کم دي نیمایي یې د عدم تغذیې د مشکل سره مخامخ شوي دي. د ماشومان دپاره د ملګرو ملتونو وجي صندوق وایي چې هلته په یمن کې په هرو 10 دقو کې یو ماشوم د داسې مرض نه مري چې د هغې علاج په ډېره ښه طریقه کیدای شي. په دې برسیره ډېرو معلمانو ته په وخت ترخه نه رسیږي نو له دې کبله ډېر استادان د بل کار په لټه کې دي او هم ډېر شاګردان مکتب ته د ویاړې نه نه ځي. د یمن په جنګ کې دوه اصلي خواوې شته دی چې یو طرف یې د عبدالربو منصور حکومت دی چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او بل طرف ته د اوسي یاغیان دي چې ایران ملاتړ کوي. د یمن په دغو شخړو کې په 10,000 خلک چې زیاتې ملکیان او ماشومان دي وژل شوي هم دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا یو شمیر مرکزی برخې ډیر طوفان ویجاړې کړې دي. پاموکړی په دې حق لباندې زموږ د رپورټ ته.
د امریکا په میډویست ایالتونو کې د سخت طوفاني هوا له امله کروندګرو او نور خلکو ته ډیر تاوان وروښته دي. په ټکساس او اوکلاهوما کې د شنبه په ورځ دغه طوفان د بیلن او بیلنجر په ښارونو کې تیر شو. ډیر کورونه وران کړل او بامونه والوزول. دغه طوفان د جمعې د ورځې راهیسې پیل شوی دی. ټول ټال 15 میلیونه خلک په ټکساس، ارکانساس، نبراسکا، اوکلاهوما او کانساس کې تاوانی کړي دي.
طوفان په سرعت روان و. دلته د سلو کلونو ونې وې. زموږ لپاره ډیر سخت او خواشینونکی حالت و.
په کانزاس سیټي کې تقریبا د 3000 کسانو برېښنا د شنبه په ورځ له ماسپښین نوروز ته قطع شو. د ایالت والی د جمعې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړ. د میسیسیپی په سیند کې د زیاتو اوبو له امله په جنوبي ایالتونو کې توپاني حالت منځته راغلی. د لویزینیا د بیټن روش سیمه په خاصه توګه د یادولو وړ ده. د ټکساس ایالت د کینګوډ سیمه هم توپان ځپلې ده. د دغې سیمې یو میرمن وایي،
زما هر څه تباه شول.
راپورټ وایي د تندر او برېښنا له امله اور ولګېده او د 2 میلیونو دغه کورې ویجاړ کړ. د ډالاس فورت ورت نړیوال هوایي میدان د شنبې له ماښام راهیسې ډېر پروازونه یا فسخه کړل او یا یې وځنډول. تقریبا 3000 کورنۍ بې برېښنا پاتې دي. راپورټ وایي د ډېر زیات باران له امله د میډویس کروندګرو ته ډېر سخت تاوان وراوښتی دی. د کرنې یوه برخه ځمکه د مارچ د میاشتې راهیسې د کرلو وړ نه ده. له بل پلوه د کرلو په دې فصل کې د زراعتي محصولاتو انتقال هم ګډوډ شو.
Mostly we had soybean.
موږ زیاتره یو ډول لوبیا کرو. دغه فصل په ډیر اوبو کې خرابېږي. که یو 2 فوټ اوبو کې ډوب شي نو لکاره وځي، چور به ارزښته شي.
کیدای شي د توپان اوبه په جنوبي ایالتونو کې تر بلې اونۍ پورې ښکته شي، خو یوه اونۍ به نور په مرکزي ایالتونو کې دوام وکړي. د توپان د اټکل او هوا ملي مرکز وایي اوسني شرایط ښایي د دوشنبه په ورځ هم په یو شمېر ایالتونو لکه کانساس، نبراسکا، شمالي او جنوبي دکوتاګانو، اوکلاهوما، ټکساس او شاوخوا کې د توپان د منځ ته راتللو سبب شي. یو بل اټکل وایي تقریبا 55 میلیونه خلک په یادو ایالتونو کې د توپان د خطر سره مخامخ دي. نسیم سانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15. د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس ټډراس د سکال د روغتیا د نړیوالې اسمبلی د پرانستلو په ترڅ کې د نړیوالې روغتیايي بیمې په اهمیت ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا به د یوې نورې روغې، نورې خوندي او لا عادلې نړۍ په لور یو اساسي ګام وي. هغه به داسې حال کې له تیر کال د روغتیايي لاسته راوړلو او همداراز د اوسنیو او راتلونکو ستونزو په اړه هم خبرې کړي چې په دغه غونډه کې د نړۍ یو سلسل 94 هیوادونو شاوخوا 3000 استازو ګډون وکړو. پام وکړئ، د لیسا شلاین رپورټ ته تاجمینی درته دراوروي.
ټډراس اډهانم کیبریاسس تیر کال د روغتیا د نړیوال سازمان د عمومي ریاست په ټاکنو کې د آسیالې په ترڅ کې د نړیوالې روغتیايي بیمې لپاره سخته مبارزه وکړه. هغه اوس د نړیوالې روغتیايي اسامبلې ګډون کوونکو ته په خپل وینا کې وایي چې د هغه تر څارنې لاندې د نړۍ روغتیايي سیستمونو پرمختګ کړی دی. هغه د هغو پلانونو مثالونه وړاندې کوي چې د کینیا، جنوبي افریقا، مصر او السلوادور په څیر په هیوادونو کې عملي شوي او یا د عملي کېدو په حال کې دي. خو هغه یادونه کوي چې د روغتیا د لومړنۍ روغتیايي پاملرنې پرته نړیواله روغتیايي بیمه امکان نه لري. هغه وایي چې لومړنۍ روغتیايي پاملرنه هغه ډګر دی چې موږ پکې د بشري روغتیا جګړه یا ګټو او یا یې بایلو.
سترونګ پرایمري هیلث کیر از د فرنٹ لاین ان ډیفندینګ د رایټ.
غختلې لومړنۍ روغتیايي پاملرنه د روغتیا له حق څخه د دفاع په لار کې د لومړۍ کرښې حیثیت لري. د لومړنۍ روغتیايي پاملرنې له لارې هیوادونه کولی شي چې د غیر ساري ناروغیو مخنیوی وکړي، تشخیص یې کړي او درملنه یې وکړي. د لومړنۍ روغتیايي پاملرنې له لارې له خپرېدو څخه مخکې د ناروغیو مخنیوی او تشخیص کېدای شي.
ټډراس وایي په تیر کال کې د نړۍ د زیاتره مړینو او ناروغیو د عواملو پر خلاف د پام وړ پرمختګ شوی دی. هغه وایي چې په مالوي او غانا کې د نړۍ د لومړي واکسین په معرفي کولو سره یو تاریخي بری موندل شوی دی. هغه وایي چې د عنق رحم یا د رحم د خولې د سرطان د له منځه وړلو لپاره یو نوی نوښت په لاره اچول شوی چې هر کال له 300 زرو څخه زیاتې ښځې وژني. هغه وایي چې د یو شمېر انتاني او غیر ساري ناروغیو پر خلاف مجادلې ګټل شوي دي. خو په ورته وخت کې هغه یادونه کوي چې ځینې بیړني کارونه باید ترسره شي چې یو یې دا کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې دا شمالي کیوو او ایتوري په جګړه ځپلو ولایتونو کې د ایبولا د وژونکي ویروس د درولو مبارزه ده. هغه وایي چې نور سیمو ته د ایبولا د خپرېدلو خطر خورا زیات دی، سره له دې چې له دغې وژونکې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره اوس د واکسینونو په څیر لا ښه وسایل موجود دي.
But we're not just fighting
خو موږ نه یوازې له وایروس سره مبارزه کوو، بلکې موږ له امنیتي سره مبارزه کوو، موږ له تاوتریخوالي سره مبارزه کوو، موږ له غلطو معلوماتو سره مبارزه کوو، موږ له بې باورۍ سره مبارزه کوو، او موږ د یوې وبا له سیاسي کولو سره مبارزه کوو.
ټیډراس څرګندوي چې وسله والو کسانو د ایبولا د درملنې په مرکزونو حملې کړې دي، چې په ترڅ کې یو ډاکټر هم ووژل شو. هغه وایي چې له دغو خطرونو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان کارکوونکي هوډمند پاتې دي او د خپلې وظیفې تر بشپړېدو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15. په کندوز کې د تازه میوو تحقیقاتی او پرمختیایي مرکز میوو نندارتون جوړ شو. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې د تازه میوو د تحقیقاتی او پرمختیایي مرکز لخوا د بیلابیلو تازه میوو نندارتون په دې خاطر جوړ شوی و چې د دغه ولایت د میوو ترڅنګ خلکو ته وښودل شي چې په کندوز کې له تیرو لسو کالو را په دې خوا کوم ډول تازه میوې پیدا کیږي. په کندوز کې د تازه میوې د تحقیقاتي مرکز لخوا د سیمه ییزو میوو د اصلاح کولو او په باکیفیته بڼه د تولیدولو هڅه کیږي. د تازه میوو د تحقیقاتي مرکز مسؤول عصمت الله تلوی چې د دوی د مرکز هدف د میوو د نسلونو ساتل دي.
این مرکز تحقیقات بغدادی که است، هدفشان جمع‌آوری، حفظ، تشریح و ارزیابی تمام میوه‌جات بومی و غیر بومی.
د باغوانی د تحقیقاتی مرکز هدف د میوه ساتنه راټولول او د میوه نسلونو ته پراختیا ورکول دي. په قندوز کې د بادامو، ناکو او مڼو کلکسونونه جوړ شوي دي چې لا مله به دغه نسلونه وساتل شي. د تازه میوه په دغه نندارتون کې هغه تازه میوه ننداري ته ایښودل شوی وي چې په تیرو څو کلونو کې نوې ورایټي روزل شوی دي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی چې دغه نندارتون ته ورغلی و ویل چې دهقانان باید د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټینګ وکړي چې له شاوخوا ولایتونو پرته تازه میوه ګاونډیو هیوادونو ته هم صادر شي. دهقانان باید زیات کوشش وکړي چې د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټینګ وکړي. کوپراتیفونه باید نندارتونونه جوړ کړي او خلکو ته ښکاره کړي چې دوی ورځ تر بلې پرمختګ کوي. هغه وویل چې زراعت او مالداري د فقر او بېوزلۍ په مخنیوي کې مهم رول لري او له دې لارې کېدای شي چې د دهقانانو اقتصاد پیاوړی شي. دغه نندارتون ته د قندوز پوهنتون د زراعت پوهنځي محصلین هم راغلي وو. دوی ویل چې د کال په اوږدو کې په دغه تحقیقاتي مرکز کې خپل کارونه ترسره کړي دي.
امروز به خاطر آمدیم که یک نمایشگاه از رایتای جدید میوجات بعد سوارده بودن با نمایش گذاشتن.
ذکر راغلی چې د تازه میوه د نو ورایتای نندارتون جوړ شوی وو. دوی هر وخت له پوهنتون څخه دغه تحقیقاتي مرکز ته ورتلل او له دوی سره به همکاري کوله. د قندوز د تازه میوه په تحقیقاتي مرکز کې د قندوز پوهنتون هغه محصلینو ته هم د تحقیق زمينه برابر شوی چې د زراعت پوهنځي محصلین دي. د زراعت پوهنځي محصلین خپل ټول عملی کارونه په دغه تحقیقاتي مرکز کې ترسره کوي. اوس مهال قندوز کې د زراعت ریاست په مالی مرسته د دهقانانو لپاره په زرګونو جریبه ځمکه کې د تازه میوه باغونه جوړ شوي دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسیدلې. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
او سپام وکړئ دې رپورټ ته. قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو نه زمغه خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هلې اجازه غواړو چې زمغه خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زمغه خبرونه پاتې شوې وي نو زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې اوریدئ شئ اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مو پاتې کوئ